یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خلاص لاس ټایم پایل په خبرونو کې اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان مرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپای ټولنه د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټوټر لیکلی د اروپای ټولنې د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان مېرمنو سره کتلې دي. په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټویټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان مېرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي. د امریکا پلازمېنه واشنګټن کې پولیسو ویلي هغه افغان یې نیولې چې خپلې هغه افغان نیول شوی چې خپله مېرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلې. د واشنګټن د پولیسي چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي. ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپله مېرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلی و. د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19 په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی، خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه، امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي. دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خبره کړې. ویلي دي پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي. د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بي پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي. روسیې د ایران په انتحاري بي پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي دي. په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکې اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي. طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغیز کولای شي. خبرونه مو واوریدل، وربشو ده پروگرام ده مطالب و معرفی ده. اروپایی ټولنې ویلي په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان مېرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه یې ورکړل شي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر کړې ده. په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واوري چې په غزنی کې یوه وړه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي.
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشین یم، تناز نه ټول نجونې ډېرې خوشین دي چې مکتبونه بند دي، نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي ترڅو دوی هم درس ووایي.
په قندهار کې معلولین له ستونزو شکایت کوي.
کار زمینه نه لرو چې څوک دوی پښې یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده د کوم مشکلات سره بنه مخ.
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ پکې د افغانانو د ګډون په اړه هم تاسو ته معلومات درکو.
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې بدلون رانه شي ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
علي احمد جلالي و د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد چې د دغو ټاکنو د اغیزو په ارتباط خبرې کولې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته اروپایی ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یوه غونډه جوړه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلي دي. نوموړي لیکلي، د افغان ښځینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلی، خوشحاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یوه برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10مه په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د غشان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یوه انجلۍ سره لدی چې ښوونځی تړلی دی خو بیا هم د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابۍ په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې دولس کلنه سلما
کور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نه شو او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګري دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په اندازې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشین یم، تنه زنه ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي ترڅو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامی امارات ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته ترڅو د دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور کنجنې نورې هم له زده کړو محرومېږي، نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یوه کورنۍ، خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي، غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم ترڅو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزولي.
شاوخوا 45 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دې ته 12 بجې پورې مکتب ته تللې. بعد 12 چې څنګه کور ته راغله، ډوډۍ به وخوړه، بعد غو دی چې مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته ووایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي، که دی چې کوي ماخستان د مالې تقریبا 12 بجې پورې دی د خپلو درسو باندې اخته یي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابله او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی و، په کې اوناس او هم زکر دواړو، په کې د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو په کې ګډون کړی و. همدغه سلما خور چې د اتم سیمې یو شاګرد ده، دا په کې لومړی مقام خپل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 کاله وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
کابل ته په میلیاردونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي، خو طالبانو نشوای کولی افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دی ته لار برابره کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیاردونو افغاني بانک نوټونه په فرانسا کې هم چاپ کړي. تفصیل احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلې دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولی چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 110 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوای چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې له زړښته د لېږد وړ نه و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر رویټرز اژانس سره اخیستی ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شاه مهرابی وایي نوي بانک نوټونه د سیشنبې پرس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارده افغانۍ دي او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وایي چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایې اچونې ته وړاندې شوي. دا چې د دغو ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د سختې جنین مسله او دا مسلې دغه مطرح وې. او اما په عین زمان کې البته دوه حزب په خپله د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول په معمولا په ماحول ټاکنو کې زیاتره هغه حز چی په ولسمشي په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي مګر په هغه اندازه نه چې فکر یې کېده او دا د تعجب خبره ټولو ته وه.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د جنو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقه وګټي په د نمائندگان په مجلس کې وګټي او لسی جرګې کې وګټي مګر اوس فکر کوي چې کچه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډیره کمه وي. په هغه چې فکر یې کېده ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي هغه نه شوی. یعنی هغه وړاندوینه صحیح ونه خطه.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي اوسې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباط خبرې کولې همدا چې څه تاثیر به لري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل رپورټ هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوري اسنوري اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولی شول چې د جمهوري غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو خو ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وړاندوینه کوله خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړي خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې
ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 425 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوري غوښتونکي کیوین مک‌کارتی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل دا واضح ده چې موږ به پر دغې جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډېرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به په دې جرګه کې 8 څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنی 3 څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې 40 څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی، برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په 6 نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي، که هغه په لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ورآخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې په طالبانو کې دننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي په یو مطلب کې لیکي. وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړ کړي ترڅو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي، پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخې وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوي چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي، په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي، خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له 6 ټولګي پورته نجونې زده کوونکي پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې ترڅو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکایي د هیل ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړئ تر سرلیک لاندې خپره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اگست کې واک ته له رسېدو وروسته طالب مشرانو ته 150 زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی یې له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسېدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفي په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځ کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یو میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپلې دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 تر روسي حملو مخته وضعیت ته بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولی چې د ازادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو 6 کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د دغه ولایت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو ترڅنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو دغه مرسته د ترکیې هیواد یوه خیریه بنسټ کړي چې معلولین یې د هرکلي تر څنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
مانم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې زموږ سره دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وته اړتیا لرو او دغه زموږ لپاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وسه کې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو غږ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه فارم د غاړي څخه دی چې وڅوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سره دی خپل پرځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار دکانداري ولري دا چې ز پیسې نه لرم اتله شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان د خلک کې اس کې.
زما نوم نیدا محمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نه پدای یو بسکل خو سې مور به ځان درې ځای ورسو نو یواز د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور خو مکونه ستاپه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به کاغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک وي فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي موسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر را جلب کوو دغه ځکه دا د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کو چې څومره زموږ په واسه کې چې دوی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلوېښت کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
آزادی رادیو ته غوږی است. د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجې د سهار او اوو د ماښام خبرونې لرو.
د خدای تعالی په خاطر موږ متقاعد منصوبین یو د وزارت داخلي انډیواله لو لږې نمرو ته خدای یو نیم کال کېږي موږ معاشات نه دي اخیستي او څوک هم پوښتنه نه کوي له خدای نه وډار سئ دغه دې موږ معاشات راکوي متقاعدین یو.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاري شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونه صداهینو د شدای شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به خسره کمزورې دی نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وایي څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هیلې د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسېدونکو او مخابراتي شبکو ته تراوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک خیلی احترامات. ګل محمد د سنګین ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور و سنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه او زه واله ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې وابسته لري هغه نه وشته کېږي. کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه وشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکنان نه وشته کړي. وروره پاوزه والا دې نه وشته کړي یار مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته.